په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. اوري چې اجرائیه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر بنسټ د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل سي. په خبري مجله کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
سر که د مهمو خبرونو سرچکی د افغان حکومت اجرایی رئیس ویل دولت سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. د افغانستان د ملي اردو یولس معلول ورزشکاران د نړۍ د اولسو هیوادونو له ورزشکارانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي، او د بریتانیا پولیسو یو اتلس کلن ځوان د لندن په میترو کې د تیرې ورځې د بمي چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونو په مناسبت یوې غونډې کې وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ شوي ائتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د هواري لپاره خبرو ته چمتو دی.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم،
که موافق یو یا هم مخالف یو، له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط د ایجابوي چې د مفاهمه او بحث للارې پر مخ لاړ شو.
په همدې حال کې د بلخ ولایت محمد نور یو ځل بیا مرکزی حکومت قدرت په انحصار کولو تورن کړ. د موضوع تفصیل په همدې خبرې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمي چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او د تورخم دروازې دواړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. په دغې چاودنې کې چې تېره ورځ سوې ده، اووه تنه افغانان او د پاکستان لوري ته د یوه ماشوم په ګډون اته تنه ملیشیا ځواکونو ټپیان سوي دي. امنیتي چارواکو په نننۍ لیدنه کې د امنیتي کمرو اخیستي عکسونه وارزول. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلات ما رئیس جمهوری در نشست
ملی دوی تمده چې شاغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي، او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نور غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وکړي. د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د افغانستان د ملي اردو یولس معلول ورزشکاران د نړۍ د اولسو هیوادونو له ورزشکارانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي. دغه ورزشکاران ډاډ ورکوي چې له کاناډا څخه به ډک لاس هیواد ته راستنه سي. له دغو ورزشکارانو څخه مطیع الله چې اته کاله مخکې د ماین په چاودنې کې دواړې پښې پرې سوي وایي د دولت وسلوال مخالفین باید پوه سي چې افغان امنیتي ځواکونه به په هر حالت کې د هیواد دفاع وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپله ازادي راډیو اوري. د عراق پوځ د سوریه سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات شارګوټي پر لور حرکت کړی دی، او دا یې دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یوه برخه بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه شارګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک شارګوټي په خپل واک کې لري. عراقي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. تر روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل ښار او په اګست کې تل عفر ښار بیرته له داعش وسلوالو ونیو. د بریتانیا پولیسو یو اتلس کلن ځوان د لندن په میترو کې د تیرې ورځې د بمي چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی دی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دي که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین میترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونو او چاودېدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼه ګوڼې پر مهال وچاودېده. لندن چارواکي وای په دې پیښه کې ډیر شتنه ټپيان سول. د غستیشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاصو خو د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای چې په دې هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د اعماق په نوم وی پاره چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه بریټ مسولیت منلې دی. خو د لندن پولیس وای چې دا اېدا نسی تاییدولی. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسلی نیبنزیا په نیویارک کې پرون خبريالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه د یوازې د روسیې نظر نه دی بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ خبريالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې دلیدلې دی او دا تړون باید نه وای سوی. ترامپ دا هم ویلي تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. د خبرونو
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي. اجرائیه رئیس وی دی تلفون او سیاسی احزاب جوړول د قانون پر بنسټ د ټولو افغانانو حق دی. دا هم ورې چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځنی غړي وی بلخ ته د اجرائیه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف دی.
امریکای هم وړي چې دوه ډېر یو کې وړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي.
ولسی جرګه وی د سباند شپې ته زره امنیتی منصوبانو د تقاوت په تړاو د ولسمشر د فرمان طرح د هیواد اوسنوي شرایط سره سمون نه خوري.
یو کمیټه ټاکل شوې ده ترڅو پر دې باندې کار وکړي. ولی تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټې هم نهایي شوې نه دي.
په اورزګان کې له بيځای سو کورنوي سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوه.
زیتی ممزه منو متولاده درم خوند دی او موره ډیر جن خوشاله.
بل خو په پکتیا کې ځینو ځای به ځای سوي کورونه یو مظاهره کړي دا چې څه غشتنی لري په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم تیرو. اجرائیه رئیس وی د ائتلافونو او سیاسي ګوندونو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل سي. اجرائیه رئیس عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې سوي غونډې ته وکړي. تفصیل یې له مجیب رحمان حبیبزی څخه اوري.
د ملي یووالي حکومت اجرائیه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزاب او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمې او خبرو اترو دروازې پر مخ خلاصې دي. اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ لمانځغونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پیشاري سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دایجبوي چې د مفاهمه او بحث لاره پر مخ لاړ شو. تر دې د مخه ته محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار راوستلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې ترنامه لاندې یو سیاسي دلاف جوړ کړ چې اوس مشخصه غوښتنه لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ ولایت محمد نور د ولایت کې د شهید اونۍ لمانځغونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزی حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلی قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي. استبداد ته زمینه هواروي چې په تیرو وختونو کې یې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت توافقنامې پر بنسټ حکومت باید تر دوه کلونو ضروري اصلاحات راوستي وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانېدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې د مخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره دی باید بدیلې طرحې وړاندې کړي.
ومردل چې اجرائیه رئیس وی د ائتلافونو او سیاسي احزاب جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل سي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونې نن په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته کړې دي. بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وی بلخ ته د اجرائیه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د ائتلافونو د هواري په هدف سوی دی. د دې جرګې دویم مرستیال وی عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو روستا بلخ ته تللی دی. تفصیل حدیث پردیسنه.
د بلخ د والی او اجرایی رئیس سرمنس لرامنسه شو اختلافات وروسته د لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وای اجرایی رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم ستا چې هغه دا چې د امریکی د حکومت له خوا نه یو اندازه د ائتلاف په کوم ائتلاف جوړ شوی ده، وساطه محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکی فشارونه هم په دې باندې جا شوی چې امریکی هم غواړي چې جوړه وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید د منځه ولاړ شي چې تر اوسو چې امریکي هغه کوم استراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرائی رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د لدی عمل جدی انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستیو کې په کراتو پر عبدالله جدی انتقادونه کړي، خو اجرائی ریاست پر وړاندې ښکاره غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی، خو اجرائی ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرائی ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د ونې په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه د حالات ورزونه ده. خو له ښاغلي نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یاد بود از هفته شهید شرکت کنند.
د وی پخپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرائی رئیس ته هرکلی لپاره راغلی. وی اجرائی رئیس بعد د شهید ونی په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګډون او خبرې وکړي، او تر هغې وروسته به د بلخ له والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ولري.
د
سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اوسنیو شرایطو ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی، خو د ده په خبره افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې د اوسني وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم ولسی جرګه وایي د څه باندې 6000 امنیتي منصوبینو د تقاعد په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري، خو ولسمشری ماڼۍ وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم فرمان نه دی صادر سوی. واصل ویسل له کابله.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد روانو حالات ته په کتو د څه باندې 6000 امنیتي منصوبینو د تقاعد په اړه د ولسمشر پریکړې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې دغه غړي د ولسمشر دغه فرمان د هغو امنیتي منصوبینو افسرانو په حق کې ظلم ګڼي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د یاد فرمان طرحه د هیواد روانو شرایطو په کتو سم نه ده.
فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم
دوایی دغه فرمان روانو حالات ته په کتو چې موږ شاهدان یو فکر کوم سمون نخري او ستاسو اندېښنې د درک وړ دي. موږ بیا هم امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده سپارلې چې د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلین راوغواړي او له هغوی څخه دا وپوښتي چې د هیواد ګټو او روانو حالات ته په کتو دغه فرمان ته څه ډول حل لاره وړاندې کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د دوبی له رخصتې او د وکیلانو تر بیرته راګرځیدلو د کار تر پیل دوه ورځې مخکې د یو فرمان طرحه جوړه کړې چې له مخې باید څه باندې 6000 هغه جنرالان او پوځي افسران چې عمرونه یې له 1550 کلونو وخت وي تقاعد کړی شي. د ولسی جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي که حکومت د امنیتي ځواکونو دغه منصوبین تقاعد کړي نو د دوی د امنیت ستونزه راولاړیږي. د همدا وایي که دغه منصوبین له امنیتي لیکو وایستل شي دا نظام ته لوی ضربه ده. د وایي د دغو منصوبینو تشه به په کوم ځواک ډکوي؟ تاسو چې کله د نظام له بدنې څخه یو مکمله اردو جلا کوئ تاسو پوهیږئ چې دا به څه پایلې ولري. خو د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال وایي په دې اړه لا تر اوسه کوم فرمان نه دی صادر شوی.
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی. یوه کمیټه ټاکله شوې ده تر څو پر دې باندې کار وکړي، ولې تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټه هم نه هي سوي نه دي.
خو له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو بل غړی منور شاه بهادری وایي د فرمان دا شنطرحه د افغانستان د نافذه قانون خلاف عمل دی. ښاغلی بهادری وایي که چیرې لسګونو زره امنیتي ځواکونه تقاعد کړی شي نو د ملي اردو رهبري شنل کیږي چې دغه چاره به ښې پایلې ونه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي اردو یولس معلول ورزشکران د نړۍ د اولسو هیوادونو له ورزشکرانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي. دغه ورزشکران ډاډ ورکوي چې له کاناډا څخه به ډک لاسونه هیواد ته راستانه سي. نور تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
دا غونه او د لاسونو پړکا د افغانستان د ملي اردو د هاغو یوول سو معلولو د حسونې لپاره کیږي چې په پام کې د ډیر ژر د ماته نمنون کې تر نامه لاندې د درېمې نړۍ د معلولو ورزشکارانو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په خاطر کاناډا ته لاړ شي. د ملي اردو د تعلیمي مرکز مسؤلینو د دغو معلولینو په ویاړ د شنبې په ورځ د یاد مرکز په تالار کې د افغانستان د سندرغاړي آریانا سعید په ګډون یو ناسته جوړه کړې وه. د دغه پروګرام په پای کې مو یو سرتیری ولید چې په مصنوعي پښو له تالار وځي او داسې ښکاري چې په بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د ماتې نه منونکي په سیالیو کې د ګډون لپاره کاناډا ته لاړ شي. د ازادي راډیو ته وویل نوم یې متی ولاده او اته کاله مخکې کله چې له ګزمې څخه قرارګاه ته روان و د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې دواړه پښې پرې شوې. دغه سرتیری چې د خپلې میرمن او دوه بچیانو سرپرستی کوي وای دغه چاودنې نه ولړزاوه او نه یې له سترګو اوښکې توی شوې. ده وویل اوس ځان له پخوا څخه پیاوړی احساسوي ځکه د ده په خبره پخوا یې له وسلې سره د جنګ په ډګر کې مبارزه کوله او اوس د ورزش په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي.
هیڅ کوم مو شکست ناپذیر نیست.
موږ هیڅ کلماتې خوړونکي نه یو. که موږ پخې نه لرو او ومو نشو کړی چې له وسلې سره وجنګیږو اوس کولی شو چې د ورزش له لارې مبارزه وکړو. د افغانستان دښمنان دي دا په یاد ولري چې هیڅکله نشي کولی د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه سره بیل کړي.
ماته نمنون کې د هغه سیالیو نوم دی چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اردوګانو معلول سرتیری پکې ورزشي مسابقې کوي. د دغه سیالیو دریم پړاو د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه د 1500 هیوادونو د 1550 ورزشکارانو په ګډون په کاناډا کې پیلېږي او د اکتوبر تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې یوولس سرتیری ګډون کوي. د افغانستان د ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د ټیم مشر احمد شاوی دا چې دوی له شپږو میاشتو راهیسې تمرینونه کړي کابل ته به ډک لاس راستانه شي.
ټیم ما از اول جوزا تا به حال
زموږ ټیم د جوزا له لومړۍ نیټې راهیسې په خو امکاناتو د کابل په تعلیمي مرکز کې تمرینونه کړي او ډاډ ورکوم چې له کاناډا نه به له خو لاسته راوړنو سره راستانه شو.
په دغه سیالیو کې د ورزش دولس څانګې شاملې دي او ټاکل شوی ده د ملي اردو معلول ورزشکاران به د ناستې والیبال، کشتۍ چلولو او پاور لفټینګ په برخو کې په سیالیو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ل ځینو هغو لسکونو بې ځای سوي کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې ورستیو جګړو اغیزمن کړی دي. بې ځای سوي کورنۍ د خپل سیمو د خوندیتوب غوښتنه کوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول سید محیالدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې آزادي راډیو ته وویل دغه مرستې نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب او د یکان سیمو کې د یو سلو لس هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپل سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله یو سلو لس په میله مواد بې ځای شوي ته راغلي دي. د صلیب په کومک باندې سره صلیب موږ عدالت سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راغی کارتونه یې ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
شاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجل مرستې اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځای کیږي چې د مسولینو په خبره دغه کورنۍ عاجل مرستې اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بل خو بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوي وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته یې ډېر اړتیا درلودله.
نن یې صحیح په دندې راغلی یم د کومک دپاره د سرې میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خواړه یې موږ ته را تسلیم لکه ورجې غوړې چاوې لوښي کمپلې غوړې لوبیا اشپزخانې سامان دا شیان یې موږ ته راتلل. باغونه وچ دي سرایونه مې لرېدلې دي ګرده پاتې دي.
کلینګیا سپه دغه راغلی و دغه جنګونه وه ټکان وه افغانونه یې راغورځوله سرایونه یې لوټ لوټ کړي دي. سمه بالا انداز نه وتک شوی کېږي هغه سرایونه د کار ایستلي دي. د دې مرستې ته مو اړتیا درلوده د یو کور ودان خیر د دا خو نو موږ کار نه راکوي بیا کور ودان پاینده کښې موږ ته نورې مرستې مو چې زموږ منځ کې راخلی سي.
زه یتیم یم. زه ما نوم اولاد یې غوړلې وریځو نور شیان هغه بزګري کوله سړه مرمۍ کې ومشلې ده. درېمې خوندې دي او مې مور ده. ډېر ځین خوشحاله یم.
دا یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د 420 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوې وه.
ممردل چې په اورزګان ولایت کې ل یو سلولاسو بې ځای سوي کورنۍ سره د ضروري موادو مرستې وسوي. دغه کورنۍ وایي چې په دغه مرستو خوشحاله دي خو په پکتیا کې بې ځای سوي کورنیو مظاهرې کړي. دوی پر خپل استوګنځای د احاطې جوړول نه غواړي. داود تپان له سیمې رپورټ رالېږلی.
نن د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو کمانډانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز ماجرینو کمپلس ګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قولي اردو څخه تاویدونکي هاته کې د دوی کورونه بندیږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
ازه ګل درجون د بنځای د کوم اوسیدونکو مونږ ته دام ځکان دغه ورګانو مرا کړه مونږ ته پریوتو. اې دې سره مډيري دوی وکړي په محل دی وزیرانو کې مو وګټله. کچی ته غوړی چې مونږ سره جوړ وکی په مقابل کې دا د کل وردو هغه ځکا چې دا وګړه د ملکیانو سره نیوي ا درو کې مونږ ته نسو
وختنه مورور ادا غده کوم کې نقل کوي حالت دې مونږ ذکر وکي چې مونږ ته دوی هغه نر کوي د مصارف نر کوي او مونږ ذکر نر کوي مونږ بالکل نو وزو او کوم خبره وسره منو او نه د دیوال پرګدو دي دغه دیوال مخالف یو مخالف یو.
د 203 تندر قولي اردو کمانډان تورن جنرال شورګل پختون چې نګدې یو میاش مخ کې د کمانډان پایس ټاکل شوی وای په کوم ځمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده. تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم ټول مکمل اسکیچ ده او ټول مقاولنامه امر دي اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونی کی. دوی چې کوم خواست لري نمائندگان راشي ورسره کینو والی صاحب امر سره کینی ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نو موړي زیاته کړ چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزه ور حل کړي او د 203 تندر قولي اردو کمانډانې د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. روسیه او چین د امریکا د غشتنه رد کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکا او پیکینګ بیا پر واشنگټن ژغ کړی دی چې له شمالي کوریا سره پورته سوې شخړه له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یانګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیانکای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړي چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باکه ازموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد له خپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له خپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماتیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د یو لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله.
ومردل چې روسیې او چین د امریکا د غوښتنه رد کړې چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. پرون په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې ده. د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې څه تمه لري. آیا پاکستان به چې په دې وروستیو کې ورباندې د نړیوالو لخوا فشارونه زیات شوي په دغسې غونډو سره د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي؟
در خان صاحب پاکستان خود ډیر وادي کړی دي، خړایو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پر راوړي چې دواړه خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
دولی سادات ما پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضرور دا خو نتیجه نه وګدی پاکستان سره سوزل کې نه ساغه یو ک هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پی راوړي هوش چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا بې فایده ده چې څومره زی او راځي کینی ایز
ز خیال باشه اس کلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین نه کړي انده کړي نه کوي موږ په دې باندې بالکل متيقین یو دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې ده. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو لانجو د حل پر لارو چارو خبرې شوې دي، خو بیا هم د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو مشمنې خبری مجله اوري. او اوس هم ورځو د ساينس نړۍ ته. په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا سي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
اروپایي اتحادیه په شپږ زره ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 160 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور لمخي د دې اتحادیه د پارلمان غړو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو اوایت به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه باید د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې دویمه ماښامنۍ خبري مجله له فرشته نگاه څخه واوري.